د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو پکې د مشال دویمه غړی ته دا وخت وګی په پیښور کې د ورځې لاس بجې شو د لاس نتر یو لاسو بجو دا خبرونه به هم زه منور شاته او ستولاندې کومه په اول نیمای کې تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو. په دویمه نیمای کې د موسیقي هفتوار خبرونه هارون باچا سره سندر جادوګر اوریدل شي. په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټیس عاقب نثار نه د هغه د اډیو ټیپ په حق لا وضاحت غوښته. د افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته د ملګرو ملتونو ادارې وایي چې په مرسته غوښتونکو کې شپږ میلیونه اضافه شوې ده. او بل خبردار چې برتانیا ته د تللو پر مهال په سمندر کې د ډوبېدو له وجې اوویش کډوال وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټیس عاقب نثار څخه پوښتنه کړې چې نواز شریف او د دې د سزا کولو لپاره چا مجبور کړی و. پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند له نور مشرانو سره په ګډه یوې خبري غونډې ته مریم نواز وویل عاقب نثار دې ولسته دا هم وایي چې چا ورته د عمران خان د راوستلو ویلي وو. دا په داسې حال کې ده چې د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 20مه د یوې آډیو په اساس چې پکې دوه کسان خبرې کوي یو ځانګړی رپورټ خپور کړی دی. په دې یو کې په مبینه توګه پخوانی چیف جسټیس عاقب نثار د خپل کار په موده کې چا سره ټلیفوني خبرو کې وای دلته فیصلې ادارې کوي او هغوی وای چې نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان براولي. د دې رپورت خبرېدو سم دستي وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې عاقب نثار وویل چې دا جالي غږ دی او نواز شریف عمر نواز ته د سزا ورکولو په اړه د له هیڅ چا سره خبرې نه دي کړې. د یادونې دا چې د چیف جسټیس عاقب نثار په مشرۍ د پاکستان سپریم کورټ د 2018 په جولای کې نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ د لری کولو امر کړی و. نواز شریف د پاناما اسنادو په تناظر کې په درغلیو تورن شوی و. لنن څخه په ټول پاکستان کې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه د هړتال اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن جنرال سیکرټري ګل نواز افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل دا هړتال به تر هغې جاري وي چې حکومت ورته ټیکسونه او د بجلۍ نرخونه کم کړي نه وي. نوموړي زیاته کړه حکومت ټیکسونه د بجلۍ نرخونه او د مزدورانو دیاړي زیاته کړې چې په نتیجه کې یې دوی له تاوان سره مخ دي او روزګار پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په پېټرول پمپ اسوسییشن کې په ټول پاکستان کې له 1500 او په خیبر پښتونخوا کې له 1500 څخه زیات پېټرول پمپونو مالکان شامل دي. بلخو حکومت وایي چې له یادې اتحادیه سره یې خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بشري مرستو ته اړ کسانو کې شپږ میلیونه اضافه شوې ده. د UNHCR ویان بابر بلوچ پرون له کابل څخه مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره افغانان د خوراک د نشتوالي سره مخ دي. دی وایي
افغانستان کې د 15 اگست مخکې چې هغوی د بشري مرسته غوښتنه یا هغوی خواست وو هغوی تعداد 18 میلیونه وو. هغه کسان اوس 20 میلیون کسان دي.
د بابر بلوچ په وینا د یخنۍ زیاتېدو سره د لکونو بې کوره شو افغانانو مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي او د یو لوی بشري ناورین رامنځته کېدو اندېښنه ده. ملګرو ملتونو لاله وړاندې د افغانانو د بشري مرستو لپاره له نړیوالو غوښتنه کړې ده. بلخوا د طالبان حکومت وایي هڅه کوي چې د خیریه ادارو په ملاتړ خلکو ته مرستې ورسوي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به یې د خالی په ورځ دوحې ته لاړ شي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شو شتمنیو په اړه هم خبرې کیږي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نید پرایس د نومبر په 23مه وویل د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکي اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې پیل کړي. دا به د اګست په 15 د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته قطر ته د امیر خان متقی دویم سفر وي. او بل خبر دا چې برتانیا ته د تللو پر مهال په سمندر کې د کښتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه ویش کډوال مړه شوي دي. دا پیښه پرون د فرانس او برتانیا ترمنځ د انګلیش چینل په نامه هغه سمندر کې شوې چې زیاتره کډوال پر نن سبا برتانیا ته د وختلو هڅې کوي. د فرانس د کورنیو چارو وزیر جیرال درمانیم ویلي داسې ګمان کېږي چې په دغه کښتۍ کې 34 کسان سواره وو. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. د روانې غړی په اول نیمایي کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه لرو او په دویمه نیمایي کې بیا تاسو ته د موسیقي هفتوار خبرونه سندرې جادوګری وړاندې کوو. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز په یو خبری کانفرنس کې د سپریم کورټ له پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار نه غوښتنه کړې ده چې ولس ته د هغه کسان په ګوته کړي چې د یې نواز شریف او مریم نواز ته په سزا ورکولو مجبور کړی و. نوموړي په وروستیو کې رامنځته شوي آډیو په حواله وویل چې ثاقب نثار دې په دې اړه ولس ته ټول حقایق په ډاګه کړي، خو د نومبر په 20 مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه آډیو ثاقب نثار جعلي ګرځولې ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان پرون له دې وړاندې ویلي وو چې مریم نواز دې د عدلي او پوز بدنامولو پر ځای لندن کې د خپلو اساسو تفصیلات ورکړي. پری حقله نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي.
د فیکټ فوکس لخوا د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د اډیوي خبرو په اساس نواز شریف او دغه لور ته په 2013 کې د سزا ورکولو د فیصله په اړه د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره په دغه اړه خبرې وکړې او هغه پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار ته په مخاطب کولو سره وویل چې هغه څوک دی ولس ته وخایي چې په هغه باندې د عمران خان د حکومت راوستلو لپاره د نواز شریف او د هغه لور ته د سزا اورولو فشار اچولی وو.
یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا نہیں بنتی آپ نے کیوں وہ سزا دی کس کے کہنے پہ دی؟
پدے پوہیدل سربیرا چې سزا پکی نه جوړیږي نو تا ولی هغه سزا ورکړه او د چا په وینا دی ورکړه قام تبا یو ورځ تا ته دا پډاګه کول وی او ته د پاکستان د انصاف تر ټولو لوړه کرسی باندې ناشوې نو هغه څوک چې د سپریم کورټ د مشر جج په هیڅ ورته هم ته انکار نشو کولی تیر ماخام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري مریم نواز د خپل ګوند د نورو مشرانو سره په خبری کانفرنس کې د پاکستان په هغه ټي وي چینلونو هم نیوکه وکړې چې د فیکټ فوکس لخوا خپره شوې د ثاقب نثار اډیوي خبرې جالي بللې وي او ویلي وو چې دغه ټولي اډیوي خبرې د ثاقب نثار د بیلابیلو پخوانیو خبرو د پریکولو را پریکولو نه جوړې کړې شوې دي. د مریم نواز د دې تازه نیوکو او پښتنو په جواب کې د عمران خان حکومت یا پخوانی چیف جسټس په سمدستي توګه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار په هغه باندې د ادارو لخوا د فشار اچولو خبره رد کړې وه او 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د کامیاب جوان پروګرام دستوري ته په وینا کې په لندن کې د شریف خاندان د جیداد ذکر وکړو او زیاته یې کړه. پاناما 2016 پاناما اسنادو په 2014 کې دا خبره را مخې ته کړه چې د لندن په ډیره ګرانبیا سیمه کې د اربونو روپو سلور فلیټونه دي او مریم صفدر د هغې مالک ده. پلټون کې ډله یا جی آی ټی جوړه شوه او سپریم کورټ ته بیا دا خبره راغله او نواز شریف ته سزا وشوه، نو په ځای د دیشي عدالتونو یا پاکستانی ولس ته یې ښودلې وه چې د سلورو د لویو فلیټونو اخیستلو پیسه مو له کومه راوړې وه. دوی عدالتونو او بیا په وسطه بد رد ویل شروع کړل. کسه هم حکومت د فیکټ فوکس لخوا خپور شوی دا تازه ځانګړی راپور هم د پاکستان د ادارو او عدلیې په ضد د پروپیګنډې کولو یوه هڅه ګڼي، خو په پاکستان جمهوري تحریک کې شامل ګوندونه او د حزبي اختلاف نور ګوندونه د عمران خان حکومت د ادارو لخوا راوستل شوی یو حکومت ګڼي او په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دی ټول شي بنگړی بنگړی
غږیزو پیغامونو
زمانور کې عامنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. ورزو د دې غړي یو بل ریپورت ته په پاکستان کې د پېټرول پمپونو اتحادیه لانن یعنی 25 نومبر څخه تر نامعلومه مودې پورې په ټول هیواد کې هړتال اعلان کړی دی. دوی وایي د زیاتو ټکسونو او ګرانۍ له وجې یې په کاروبار اغیز شوی دی او په کار ده چې حکومت ورسره په مشکلاتو حلولو کې د دوی غوښتنې ومني. یا د اتحادیه په روانه میاشت کې له دې مخکې هم د هړتال اعلان کړی و خو له حکومت سره د مذاکراتو وروسته یې ځنډولی و. بلخو حکومت وایي د پېټرول پمپونو د مالکانو په مشکلاتو خبر دي. د حل لپاره به یې د دوی سره خبرې اترې کوي او هیله ده چې دوی به خپل هړتال ختم کړي. په دې هکله نور حال له پېښوره زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن یا د پېټرول پمپونو تنظیم عمومی سکتر ګلنواز اپریدی مشال لیډو ته ویل چې دا 25 نومبر نه دوی ټول پاکستان کې هړتال تر هغه اعلان کړي تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منل شي. د خپل غوښتنو په حق لا دی وای
مونږ ته په 3 روپے راکای ګورنمنت 3 روپے 91 پیسې راکای او تاسو چې بیا ټیکسونه تو باسې کنا لکه 3.5 روپے باندې 12% ټیکس لګي تقریبا 65 پیسې خدای نه وځي. بیا مونږ بجلی بل دی تاسو پته چې بجلی تقریبا 60-70% افور په بجلی بل کلا پر یو کال دوکې. بیا موږ د چکم زمګا د ټپونه ګاډي لړک شو موږ په کیل چې موږ ورته وایو پمپ ور لازي تاګه 60 پیسې هغه جوړيږي. بیا دا فرانچایز فیس د کپنا ول خپل یو فیس موږ بنلې چې موږ تاسو لا د پټ پمپ درکړې دي نو هغه د فرانچایز فیس ویل شي دا هغه تقریبا د 10 پیسو نه والا 25 پیسو پورې مختلف پمپونو باندې هغه د کټ کیږي. نو دا تاسو چې پټول ایبرج ور چې په پر لیټر باندې موږ فیر هر په لاس کې روان یو.
نو موږ ځاتې وی چې حکومت دوی ته د یو لیټر په سر سباندې 2% ګټه ورکوي ولې دوی شپږو فیصده غوښتنه کوي او د دې نه په کم حکومت سره خبرو اترو ته هم نکینی. بلخوا ته سینټ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف استازي او د پېټرولیم لپاره جوړ خصوصي کمیټې غړي سینټر فدا محمد مشال لیډو ته ویل چې هم اوس ورسره خبر اتر پیل کوي او تمه سرګند کړه چې جایز غوښتنه به هم حکومت ومني او هړتال اعلان به پر هم واپس واخلي.
ان شاء الله کوشش کوي چې هغه د هړتال نه کړي او د هغه چې کوم چیز مطالبات یې هغه ورته حل کړي. حکومت یې مونږ منیسټر سرم انوالیو هغه سرم خبرې کولې او د دې سبب سبانه خبرې شروع کوو کړي.
د نوړاندې هم د 15 نومبر نه پېټرول پمپونو مالکانو د هړتال اعلان کړو خو له د حکومت لخوا د مذاکرات وړاندې زرستو د هړتال ونه کړې شو ولی اوس وایي چې هیڅ د دې غوښتنې ونه منل شوې نو ځکه هړتال بیا اعلان کړو. د یاد سازمان تر مخه ټول پاکستان کې خوښه تر 1500 او خیبر پښتونخوا کې د 1500 نه سیوا پېټرول پمپونه دي او په دې کې د شلو ډکو نه سیوا خلق پر روزګار دي او د دې هړتال په وجبه د دغه کارکونکو په شمول عام اولسوم د پېټرول نه ملاوېدو لوجې ډېر اغیزمن شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پان شنبی یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویان بابر بلوچوای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغو کسانو شمیر 6 میلیون زیات شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د اگست په نیمایي کې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت تر پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی. بابر بلوچ دا مهال په کابل کې دی او د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ ورسره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د بشري ناورین کچا څومره پراخه ده. دی وای
حالات
په افغانستان کې په دا وخت ډېر زیات خراب یو غټ تباہی په خوا روان د حالات په افغانستان کې. او د دې وجہ دا دی چې هغه خلک چې افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغه د بشری مرسته وشتنه یا هغه خواستو هغه تعداد 13 میلیون هو، هغه کسان اوس 20 میلیون کسان دی چې هغه لکه د بشری مرسته یونیسیار یا نور موسسه دی هغوی کومک کې غواړي پکار دی. او په دې کې ډېر زیات خلک هغه دی چې هغوی خوراک نه لري، هغوی اوږ پاتې کیږي.
او بابر بلوچ صاحب کله تاسو واسطه چې بېخي لوږه زیاته ده هلته، یعنی تاسو خپل حل ته لیدلې دي، تاسو بهر ته وځي، تاسو څنګه یو منظر ویناست؟
بالکل، زه چې دلته په کابل کوم نو دلته موږ یو ډیسټریبیوشن سنټر لرو، هلته چې خلک راځي او خپل رست وخت اخلي. نو هلته چې موږ ولاړو نو زموږ مخامخ سپینسر وو چې هغه رااله او هلته زموږ مخامخ بې هوش شو. زما چې همکاران وو هغه ولاړو او هغه مرسته وکړه، او بیا موږ ته دا پته وو چې دا سپینسر دا اوجو د دوی لکه بازه ور سره د دوی ډوډۍ نه خوړلې. نو دا یو خوراکي او چې خلک اسپیتالو ته ولاړ سي دلته په هغه واډو کې چې ماشومان داخل دي، نو الته یو زما همکارو هغه ویلې چې ما یو ماشوم نیو لیدلې، هغه لکه دومره اوس هغه حالت خراب وو چې نه خندا او نه د ژړا طاقت لرل. نو خلکو سره دلته خبرې وکړې، نو هغوی لکه اوشکې اوچ سوې دي چې کم حالات هغوی مخامخ دي دلته.
نو بابر بلوچ صاحب، اوس تاسو چې کله دغه سینټر یا دا مرکز تاسو پکې مرستې ویشئ، دلته چې خلک راځي، آیا یو خو هغه خلک دي ستاسو له لوږو یا اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، هغه خلک چې پخوا به ژوند شو، اقتصاد به وو، نوکری به وه، هغه خلک هم درته راځي که نه؟ هم هغه خلک راځي چې پخوا ورته ضرورتونه وو یا اقتصادي مشکلات وو؟
بالکل. نو لکه زما موسسه یونیسیار موږ کومکونه یوازې په هغه خلکو لپاره دی چې هغوی بې ځای سوي دي دلته د افغانستان دننه. نو هغه کیساس درې ټکه 15 میلیون خلک دی چې افغانستان دننه بې ځای سوي دي، او بازي شمیر په دې کې 1 لک کسان هغه دي چې د 6 کال خپل کورو سره بې ځای سوي دي. نو زموږ مرسته هغو خلکو لپاره دی، لیکن هغه وخت چې موږ خپل دا سینټرو ته ځو، لکه چې 1500 کسان هغه دي چې بې ځای سوي دي خپل کورو سره، هغوی راضي د مرسته لپاره، نو د هغه سینټر بهر بیا 1500 کسان نور هم هغه وایي چې موږ خودل ته پاتې کیږو، موږ هم دا ستونزې لرو، تاسو موږ سره ولې دا مرسته نه کوي؟ نو داسې چې لکه تاسو اول وایي، هغه خلک چې هغوی خپل وس لرله په مخ کې، هغوی نوکریګانې لري، کاروبار لري، هغوی ته دا وس و چې هغوی خپل ژوند لکه ټول انتظامات خپل برابر کې، اوس هغوی هم دا وس نه لري، او هغوی هم په دا لینو کې ولاړ دي، او دا خواست کوي خلکو سره، موسسو سره، کې زموږ سره هم مرسته وکړي تاسو.
اوس بابر بلوچ صاحب، تاسو ملګرو ملتونو په وار وار پر نړیوالو غږ کړی دی، بشری ناورین دی او مرستو ته اړتیا ده، کله چې دغه غږ پر نړیوالو کېږي نو آیا ودې ته نړیوال جواب ویلی دی؟ تاسو وینئ چې هلته اوس مرستې را روانې دي؟
مرستې کېږي، هر کله چې موږ غږ کوو نو مرستې ملاویږي، لیکن هغه مرستې چې ملاویږي هغه کافي نه دي، ولې چې ضرورتونه هغه بشری ضرورتونه چې خلک لري دلته په افغانستان کې هغه هر ورځ زیات تر زیات کیږي. لکه ما ویلې د 15 اگست سره مخ کې 13 میلیون کسان په افغانستان کې وو چې هغوی بشری مرستې غوښتلې، نو هغه کیساس اوس 20 میلیون کسان دي. نو دا چې ضرورتونه دي دا هر ورځ زیات کیږي، مرستې ملاویږي. لکه درې میاست مخ کې موږ دا جا کړیو چې موږ ته 6 میلیون ډالر پکار دي چې د 2.5 یا 3 میاشتو د پاره. نو هغه 6 میلیون ډالر چې اوس چې موږ ته ملاو سو هغه خو ٹھیک دی، هغه خو 2 میاشتې د پاره بس دی، لیکن ضرورتونه دومره زیات دي چې هر میاشت کی په افغانستان کې ملیونونه ډالر پکار دي چې دا خلکو سره ضرورت مند خلکو سره مرسته وکړي.
شنو اخر پښتنه کوم بابر بلوچ د دې تاسو کوم وضعیت بیان کړی او یا هلته افغانستان کې دی او تاسو اساسي مالی مرستو یا بشری مرستو ته ډیر اړتیا ده، د دې یو مستقل حل تاسو ته ښکاري څه دی؟ یعنی چې داسې مستقل حل وي.
موږ خو د بشری حقوقو هغه چې موسسې او زموږ کار دا دی چې هغه خلک چې بې ځای سوي دي یا هغوی لکه اوس خپل ضرورتونه لري هغوی سره مرسته وکړي. نو په افغانستان کې اوس هغه بشری ضرورتونه دومره زیات دي چې نور خلک هم دلته مرسته یا کومک غواړي. نو دا خو موږ کوو، دا زموږ هر روز کار دی، لیکن د افغانستان معاش او اقتصاد ټیک کول دا زموږ کار نه دی. باید چې نړیوالې هغه هیوادونه چې هغوی خپل وس لري، هغه ادارې چې هغه پیسې لري، هغوی په داسې مو کې خپل انویسټمنټ وکړي چې یو د اقتصادي بحران یا اقتصادي تباهي سره افغانستان بچ سي.
دا وو بابر بلوچ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند چې په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې. او اوس هم یو بل رپورت ته ورځو. په افغانستان او پاکستان کې فعال داعش خراسان ډلې ته تر هغې وروسته یو وار بیا پام وروښته چې امریکې یې درې مهم مشران په تور لیست کې اچولي. واشنگټن د طالبانو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د خبرو کولو اعلان کړی دی، سره له دې چې طالبانو په داعش مرګونی حملې کړي او د قومي مشرانو د جرګو له لارې یې د دوی غړي ځان ته رابللي. خو ملګري ملتونه وایي چې داعش د پخوا په نسبت په تیرو دریو میاشتو کې ډیر فعال شوی دی او له 300 زیاتې حملې یې کړي دي. دا ډله څومره زور لري او په راتلونکي کې څومره لوی سرخوږی جوړولی شي؟ د امریکا لخوا په تور لیست کې اچول شوي د داعش مشران څوک دي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې د بشیر غواخ په دې رپورت کې ځواب شوي دي.
امریکا د داعش خراسان ډلې پر دریو مشرانو تر بندیزونو لګولو وروسته ویلي چې طالبان سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویان نډ پرایس د نومبر په 13 په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې راتلونکي ونې به د افغانستان سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې اړه د طالبانو سره نورو خبرو لپاره قطر ته ورشي. دی ویل که څرنګه چې موږ د نړیوال ائتلاف تر سیوري لاندې د خپلو شریکانو او اتحادیانو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ایجنډا او د دې داعش په وړاندې ایجنډا په هکله بحث کړی دی، همداسې مو په مستقیم ډول طالبانو سره هم پر دې موضوع بحث کړی دی. موږ په پرله پسې ډول ویلي چې د خپلو مهمو ګټو په بنیاد د طالبان سره خبرو ته تیار یو. د ترهګرۍ سره مبارزه او دا یقیني کول زموږ له ملي ګټو څخه دي چې افغانستان هیڅ کله بیا د نړیوالو بریدونو لپاره استعمال نه شي. امریکا تیر اونۍ د داعش خراسان مشر شهاب المهاجر ویان دی سلطان عزیز اعظم او د نظامی زده کړو روزونکي مولوی رجب صلاح الدین د ترهګرو په لیست کې واچول. د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح چې د استخباراتي ادارې NDS مشر هم پاتې شوی پر ټویټر لیکلي چې د کابل په شکردره کې د شهاب المهاجر له خپلوانو تحقیقات کړي وو، خو داغه په خبره د المهاجر اصلي نوم ثناءالله غفاري دی، په مسلکي لحاظ انجینر او کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي. مشال ریډیو سره د تیر افغان حکومت او طالب چارواکو چې نومونه نشرولې نه غوښتل له شریکو شو معلوماتو په ډاګه شوی چې مولوی رجب د کابل لپاره د داعش مشر قماندان او د بمونو جوړولو روزونکی دی. سلطان عزیز د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکی دی. هغه د داعش سره تر ملګرتیا مخکې په ننګرهار کې خبریالي کوله او د شعرونو یوه مجموعه یې هم چاپ شوی. نوموړی یو وخت د داعش خلافت ریډیو په مخ وړله او د دې ډلې د تبلیغاتو مسؤل بلل کیږي. امریکا وایي دا کسان ځکه په تور لیست کې اچولي چې نه غواړي داعش پر پښو ودرېږي. طالبانو د داعش ماتولو لپاره پر عملیاتو سربیره د قومي مشرانو له جرګو همکار اخیسته. د کورنو چارو وزارت د ادا تر مخه د دې کوښښونو له کبله ورسره تر اوسه 80 داعش وسلوال تسلیم شوي دي. د طالبانو یو وین بلال کریمی د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه منله چې داعش وسلواله ډله دې لوی خطر وي، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د امریکا سره د خبرو لپاره چمتو دي.
تخریب کار عناصر چې په داعش اړوند هغوی په نښه کېږي او یا نیول کېږي او یا له منځه څخه وړل کېږي. موږ دې ته داسې د یو جدي ستونزې په نظر نه ګورو. له امریکا سره د معنادارو ډیپلوماتیکو روابطو په اړه خبرې کېږي تر څو چې کوم تعهدات او ژمنې چې په دواړو طرفونو ترمنځ رامنځته کېږي هغوی ته په مسؤولانه ډول باندې رسیدګي وکړل شي. په راتلونکي کې چې د کوم مذاکراتو خبره کېږي بلې و شاید داسې یو څه ترسره شي، خو په هغه کې به هم د تن د دوحې د تړون د بشپړ عملي کولو او د سم عملي کولو او هغه ته د ارج ایښودلو لپاره خبرې کېږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2019 کال په ریپورټ کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2500 څخه تر 4000 پورې دی. د دې کال د نومبر په 13 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر ډیبورا لاینز د دې ادارې امنیت شورا ته ویلي چې د تیر حکومت په پرتله داعش د طالبانو د واکمنۍ په مهال ډیر مضبوط شوی دی. هغې زیاته کړې وه چې د اګست له میاشت راهیسې داعش د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ځان فعال کړی او 324 حملې یې کړې دي. په شام او عراق کې د داعش له قوته په الهام اخیستو په افغانستان کې د پاکستاني او افغان طالبانو ځینو وسلوالو په 2015 کال کې داعش خراسان ډله جوړه کړه. لومړی مشر یې حافظ سعید خان اورکزی و. د دې ډلې ډېرې مشران د محمد اشرف غنی د حکومت او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وجه شوې دي. د دې ډلې ډېر زور په ختیځ ولایتونو او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې و. په کونړ کې ځینو قومي مشرانو چې د امنیتي خطر له وجې نومونه خبرول نه غوښتل مشال ریډیو ته ویلي چې داعش د ځینو مرورو طالبانو پنجابي او ازبک وسلوالو سره په ګډه د خپل قوت په راټولولو بوخت دی. د او ځینو نورو عواملو بعضی څېړونکو اندېښمن کړي چې ښایي د داعش قوت زیات شي. د کونړ اوسیدونکو او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس مشال ریډیو ته وویل سره له دې چې پاکستان د طالبانو سره پخې اړیکې لري، خو بیا به هم وغواړي چې په افغانستان کې په خپلو پښو ولاړ حکومت نه وي، نو ځکه به د نورو وسلوالو سره تعلق مات نه کړي.
داسې راپور نشته چې طالبان د افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان د پخواني نظام امنیتی سرتیری پرسونل هغوی د پازابوي او کورونو ته ورځي تلاشي کوي او حتی بعضې ځینو کې د انتقام اوازې هم شته دی. نو دغه سي پیښې هم ځوانان او یا هغه پخواني سرتیری چې هغه مجبور شي بل لار بنه لري، نو اوس مهال ته یو بدیل داعش کېدای شي. داعش کې زیاتره د پاکستان د قبایلي سیمو خلک دا اوسره وو. زمنګ خپل برداشت دا و چې پاکستان استخبارات په دې کې دخیل دی او د دې سره مرسته کوي.
داعش وسوال ډلې په پاکستان کې هم د ځینو حملو ذمہواري منلې، خو پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د دې ډلې زور نه مني. دوی همداراز همیشه د وسلوالو سره اړیکې درلودل رد کړي او زیاتوي چې د ټولو پر ضد یو شان عملیات کوي. د داعش او القاعده ډلو په اړه د امریکای د دفاع مرستیال وزیر کولن کاهل د کانګرس یوې غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې موجودې دا ډلې په امریکا او نورو هیوادونو کې د حملو پلان لري. د رویټرز خبری اژانس په یو رپورت کې دغه لخلې ویل شوې چې د اکتوبر په 28 کړو خبرو کې نوموړي زیاته کړې وه چې اوس دا ډلې د دې توان نه لري، مګر ممکنه ده چې له شپږو څخه تر 12 میاشتو موده کې د دې نړیوالو بریدونو قوت پیدا کړي. د وسوالو ډلو په اړه د ګڼو څېړنیزو رپورټونو جوړونکي سمی یوسفزی فکر نه کوي چې د داعش خراسان ډله دې په نړیوال کچه حمله وکړي شي.
زما په خیال داعش په مختلفو کوچنیو هیوادونو کې د کمزورو حکومتونو خلاف یو سردرد جوړېدل شي، خو په کوچنۍ اندازه لکه افغانستان یا پاکستان یا ځینې نور سیمو کې. خو زما په خیال داعش او القاعده نور دومره توان او وس او قوت نه لري چې په غرب کې ستره حمله وکړي.
داعش وسلوال ډله په 2004 کال کې په عراق کې جوړ شوی و، خو ډیر زور یې له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې په شام کې و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال د رپورټ تر مخه د اسلام سلفي عقیدې تعقیبونکي داعش ډله په ټوله نړۍ کې یو اسلامي خلافت غواړي. دوی په افغانستان کې د حنفي طالبانو سره نظریاتي او سیاسي اختلاف له وجې په دښمنۍ کې دی او له 2015 کال راهیسې جنگونه کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې درنګ شه بکې د رواني کړې نیمای ترسیګو په پیښور کې د سحر لسنیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار څخه پوښتنه کړې چې نواز شریف او د دې د سزا کولو لپاره چا مجبور کړی و. پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند له مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې مریم نواز وویل ثاقب نثار دې ولسته دا هم وایي چې چا ورته د عمران خان د راوستلو ویلي وو. دا په داسې حال کې ده چې د فیک فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 20مه یوه آډیو خپره کړې ده چې پکې په مبینه توګه چیف جسټس ثاقب نثار د خپل کار په موده کې ویلي دي د دلتا فیصلې ادارې کوي او ورته وایي چې نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان به راولي. خو ثاقب نثار مشال ریډیو ته خبرو کې دغه آډیو جعلي بللې ده. له نن څخه په ټول پاکستان کې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه د هړتال اعلان کړی. په خیبر پښتونخوا کې د دې اتحادیې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا هړتال به تر هغه جاري وي چې حکومت ورته ټکسونه او د بجلی نرخونه کم نه کړي. بلخو حکومت وایي چې له یادې اتحادیې سره یې خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بشري مرستو ته د اړ کسانو په شمیر کې 6 میلیونه اضافه شوې ده. د UNHCR ویان بابر بلوچ په لوند کابل څخه مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره افغانان د خوراک د نشټوالي سره مخ دي. بلخو د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې د خیریه ادارو په ملاتړ خلکو ته مرستې ورسوي. او افغانستان کې طالبان حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به یې د خالی په ورځ دوحه ته لاړ شي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې کتنه کې بعد افغانستان د کنګل شو شتمنیو په اړه هم خبرې کیږي. د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې درته دا وخت د ژبنې سره سم د موسیقي هفتوار پروګرام سندره جادوګری وړاندې کوو. سندره جادوګری تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار هارون بچا جوړوي. د دې اونۍ په سندره جادوګری خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوابې د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د ژوند او هنر حال او د هغه ځینې مشهور سندرې اورو.
سلیم شهید هارون بچای مریدون کو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دې اونۍ په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوابای د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د هنري کارونو په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. عزیز د یو هنري کورنۍ دی. په مشرانو کې فاروق استاد یاد هنرمند دی چې د عزیز ترڅنګ په سیمه کې یو شمیر شاګردان روزلي دي. کمال عزیز وایي هر وخت د ښه شعر موندلو او ورته د کمپوز جوړولو په تکل کې وي. د خپلې لږې مودې په هنري سفر کې توانېدلې چې په خپلو یو شمېر سندرو د پښتو موسیقۍ له مینهوالو داد ترلاسه کړي. ولی دی پسوا تاو پتیرا کی اور بلیگی
خوشحال خٹک وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن دنیا کی دنکشی نور کو وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکھے سوکھے وطنا دنیا کی دنکشی نور کو وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکھے سوکھے وطنا
د سوابای د کمال عزیز په غږ مو سندره واوري دا دی وای د تور ډیری کلی په یوې هنري کورونا کې زیږیدلې او موسیقي هم له خپلو مشرانو زده کړې. د ده په خبره هنري کارونو ترې د کالج زده کړې پاتې کړې او اوسمهال خپله ټوله انرژي او وخت سندرې ویلو ته ورکوي. عزیز زیاتوي د موسیقۍ له خپلو زده کړو سره سره هڅه کوي چې د پښتو د نومیالیو شاعرانو کلامونه په خپل کمپوزیشن کې ووایي.
ما خطو بی سال عمر دے او دا موسیقی نا خوزا دا دیر ورو کوالی نا دا اشپاگ وو کالو نا موسیقی کو مو تعلیم میں سیکنڈ ایئر کلیر کردے دے خوزے کالا تعلیم ما سیکنڈ ایئر کلیر کنو بس بیا موسیقی نا بی خواہ کولا نا بس بیا ما دا دا دے کی تعلیم ساپ ہو لیکن تے بیا دوارا کارم نکی دے نمس بی خواہ موسیقی نا دا گو کن زما والد سے ومزا کردے بس زما دا مور کوم والد سے وہ تاسو دیکھ نیم اور ادری دی تو دیری زدا فاروق استاد سنگر دی مودا فرید گل استاد نو سیم یہ آغاز بونگا دا علاقے دا ثواب دی تو دیری مشہور آغا ٹیم سرا کو فاچے وی نو آغا ٹیم سرا میں سی دا آغا ٹیم دا رہی نو سیم دا ما دیر دیا چوک دے زخ شاعری و ام اس ما دے فیس بک بان یو او اس شیئر کرو دے نیوز دے ڈائریکٹر ای بارے کہ نو ما دیر دیا چوک دے لگ لگ کوشش کوم زما خپل کمپوزیشن کې خپل دې تر ویلو او جوړوم او لمی غواړي چې زه خپل دې په خوره بارا تارو کوم خپل دې دې کې زتا او استاد نن زتا کوم
در په در نکړم جانا نا د هر در دې بن جارې کوم محبت دلی ونې کوم غم دلا زری زری کلم در پتر اکڑم جانا نا دہر در دی بن جارے بل دیوال ورخاڑی دایا دی کرتا ناری کلم کاغی کرتا ناری کلم محبت دلی ونے کلم غم دلا زری زری کلم
در په در بکړم جانا نا د هر در دی بنجاره کړم بچاری هم وانورم داسی خکاری چی دورک یار غک بچاری هم وانورم کذ دیری اوخ کی تویکلم کذ دیری سترگی سیکلم محبت دینی ونی کلم غم دلا زری زری کلم در پدر دکھم جانا نا دہر درد بن جارے کم
سندرغاړي کمال عزیز وایي د احمد ګل استاد له سندرغاړي زوی بهادر زیب سره هم نږدې پاتې شوی او همدا وجه ده چې غږ او اندازې هغه ته ورتهواله لري. خو نوموړی زیاتوي چې دی غواړي خپل ځانګړی رنګ ولري او خلک یې هم په هغې وپیژني. عزیز وایي چې هارمونیم یا باجه یې هم ډېره خوښه ده او د هغې جلا مشق کوي.
زما دا استاد پیژنو باغر دی شاگرد دی گیتا صاحب اور ایدلی نو اغم سر دی دا پاری کڑی دا زاغ سر نا پاس کی ما خاط جو با غا پانو کول نو ما زاغی کاتی ب کول محمد گل صاحب دم استاد کی مشر مول دا غی والے سے دی وای اور اور نو ډیر خلک ما دا دیدا توئی دا صاحب اواز کی دا غی رنگ شتا نو وارن کی دی سی زکو مجھے دا خبر ہو کما چھ لکا اس کزڑیر دا خپل استاد کاتی کم زلیشن کولی بندائی جی زموں گا دے لکھو اگئی پا کم سکیل با نکار کے گیا غزہ ہوں گا آواز پر اٹچ چیلو گیا بند مل گرے ہوئی جنہ چیلہ آئی کھاتی کھنیا دا خو بارال ما تدا سندھ لگی زمان پا آواز چیزا کہ چیزا ما دا خپل آواز خپل ٹون ما تا لگی زوان چیزا ما زان لے خپل اندازی زمان خپل انداز دے او خلق و خی انترمین کئی من نازی پر خپل آواز بانے پا خپل انداز بانے زار مونی ہم دیر پشوک فرق گو ما زمان دیر زیادہ مین دا دا زړه کو تاسو ته ماوم دي چې زما له غواړي چې خپل میوزیک باندې کار وکم نو ما نه ځان کې یو انسان له بزان کې راځي چې بیا چې یو تلن ښایي چې هغه تاسو دومره خبره کوي هارمونیم خو ډېر ضروري دی چې سندرغاړ زوم غزل یا غاني سر شوق ساتي چې هغه لا یې هارمونیم یادي او هارمونیم غږی او زه ډېر ریارسلم هارمونیم چې کله کوم نو چې د اواز 15-20 منټ نیمه ګنټه
خیال چھ پدڑ غم نہ لری یا لے ونے وی یا بے مان وسم شکر دے خدایا چھ غم دنیا مزا شکر دے خدایا چھ غم دنیا مزا سب کوشش کو موکلے میرے چھ دہی چادر ہوں خفنا کرما ماں کا ہر سو خفن کبھی خیر دے ماں کا ہر سو خفن کبھی خیر دے بدل در کمو کخلرا کبھی ہنسے او تا سرا سودا کوما گن خپویم چتاوان دے پکی گن خپویم چتاوان دے پکی بخیل تو بکاو کمی گی خونا سادی قسم وی او دل بیاو خانا چمٹ کوشی پر ہرونا دزلا چمٹ کوشی پر ہرونا دزلا
نخری دی راتا مرپا جل دے دسر سوال نہ کاؤ خدا یا ایمان میں سلامتوں ساتے خدا یا ایمان میں سلامتوں ساتے تپوس مند کلی مکلا اچ اچ گو بدر اجاڑا پک خرسی گی حلالی گی خلق پک خرسی گی حلالی گی خلق کرم گزار بدا کا مکلو سرا ہو اید ٹولو مخلوقہ تو ربا کم اصلو خلقو نہ مل رے ساتا کم اصلو خلقو نہ مل رے ساتا جزل فسوری تد سنگا کینم و پختن خوابان دلم بی بلی زم چراوی خکڑم او دا پختانا زم چراوی خکڑم او دا پختانا
مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د ثوابای د تورډيري کلی دی وزوان سندرغاړي کمال عزیز سندره او دا خبرې اوري نو موږ وایي شاعري لوستلې خوخیږي او د سیمې د مشهور شاعرانو کتابونه یې جمع کړی دي. عزیز په وینا په پیښور کې د خپل خوخی او اډیو سټوډیو لدی چې د پکې خپل سندره جوړوي د خپل تر ټولو زیاتې مشهور سندره په اړه هم معلومات راکوي.
زما خو یہ خوش ہے رہی طرح ہم مینا لڑے زیادہ ہو بارہ لڑے کی تنم کی خبر تلاشم او آل تنہا ریکارڈنگ تلاشم لازم نو غان سر لازم میری کتاب دا سائل سیب اور خلی دکان ڈیٹ سیب اور یا ڈاکٹر خلی ویار سیب کم کتاب انہوں ہم چنی بھی رازل یہ زیادہ سر راولم اگر زبور ہم زما خو رشتے گونم سڑی کم اسم کی زما یو کلام بلزمو یو خوب رو شاید ہے ودان عثمان خیل دا غیو کلام دی چی لزمو کی غم دی مونگ تر فلک را ولی دی وہ بھی نیسا جانا نظر میں ڈک را ولی دی آغا کلام زمار روان دی ما جی خپل دیر زیاد شہری خو خی اور دگو ہم دی مخ کے خوبا مونگا یو خوابل خوش مدیوگانو کی ریکارڈی ہونا کور کو جی کلا او شمجی اکثر تا تو پتی دی یو سو دیو ریکارڈی یو شانتی دی بل بل شانتی دی او زبارن صرف دگا جی پی سٹوڈیو اور دیگر باب روڈ والے شاکر سے سٹوڈیو دا شاکر زید سے پاگی کی کار کوما زما صدا غی مزا غی میں تپوت کوم و غی من تغیر زیاد من سر ہیلپ کئی پارا خبر ہے آنو آغی سٹوڈیو نظم او صرف ام آغا سٹوڈیو کی کار کوم کل اچھا مارا رنبیل خالی اثر سے باو جنام کو غلیر زیاد مقبول شو یار تر حقی کلی تمرا زا دا خو ما چکن پیلی و دو ہزار بارا و چکم آغا چور شنگ دا ما اخلی نشو چیو او خو کمیشن بارا ما تخو دی علم نشتے خو ما او ری بلی و او ما ریکارڈ کنو خلق و خوخ کنو
سرو بلنو کرنری کچھ پسر لے پسم کرنری یار طرح کلی تمرازا مرازا یار طرح کلی تمرازا کچھ ناز سرو بلنو کرنری کچھ پسر لے پسم کرنری یار طرح کلی تمرازا مرازا یار طرح کلی تمرازا پرا تو باندھ تو مانشی دل تا دان دانی دان افرت نادی اسی نغمنا بدبو مانشی نور چرا قتلے دخے برنوی سوچ ملکن باندھ سہر نوی یار طرح گے کلی تمرازا مرازا یار طرح گے کلی تمرازا جانا سر خبر لا دیا دی گی رئی جران سر خبر نچ
رکی بویا کمخا یو زیرا شی ما نہیں رشید زان سر خبرا دلتا لا دمینی وادی ہیری دی دلتا دوفا طرح کلی تمرا دا مرادا یار طرح کلی تمرا دا
گوهر جان هم د سوابه یو سندرغاړی دی او کمال عزیز او د مشران پیژني. نوموړی وایي عزیز له داسې استادانو زده کړې کړي چې له ده د ډېرې ښې سندرې ویلو تمه کېدای شي.
کمال عزیز زمونږ ډېر د ضلع سوابه تور ډېری کلي یو ډېر ښه غږ لرونکی هلک، ډېر مینه ناک هلک، ډېر جز هلک. هغه یو خبره خلک کې نه متل وایي، د باز د جالې نه د باز بچے پاسی کنا نو دا فاروق استاد دی مسی کی او زہرا خبر چی دا فاروق استاد مسی شی انو سخب پکی وی ہاغ سندر دا خالد سرت سے چی دا پا رنبی زل بانے ویلا چی یار تر ہاغی کلی تا مرازا نو ہاغی دمر زیاد شہرت اوموندو چې یو ٹی وی بل ٹی وی نو بیا دا غینا دویم ما وی چې عزیز پکار د چردینه خ کلام او نو دی د عزیز تسکین منروال صاحب کلام را واغستو چې سو خيار سړم او شوز بلی ونیم یعنی خزه کار سړم اغه یو ډیر خ انداز باندې او ډیر زبردست اغه ډیر خلکو خوخ کو ډیر ایندم نوریم غزلی ویلی دی نو که دا غک دکسی خپل پریکٹس کی خپل حالی زلی ساتی خپل زن سر خواری او ساتی با نو حقیقت دی چی دا به دیر خو غک پاتی شی او دیر دو پختو دو هنر دا پارا دو پختو دو موسیقی دا پارا یو دیر خکل او بهترین آواز دی. دعا کو چی اللہ دیو کی چی کمال عزیز رو پاری دیت خبری تا چی اگر پختو دا پارا دا کسی خواگو خواگو او خواگ کلامونا انتخاب کی.
دا کمال عزیز دا هنر پاڑمو دا سندرغاڑی گوهر جان نظر واورید. عزیز وایی دا موسیقیل پروگرامونو پا گتلو پیسو دا زان و خپل کورنه ساتلو ترسنگ سندری هم جوڑوی، خو پا خفگان زیادوی چی آغا سندری تری شخصی تی وی چنلونا وڑیا واخلی و خپری اکری. نوموړی غوښتنه کوي چې هنرمندانو ته باید د هغوی د کار مناسب اجرت ورکړل شي.
پروګرامونو ته خو ځو او اکثر د خپلې سوابۍ پروګرامونو ته ډېر زیات تعلیږم او امید سره ډېر هیله هم لري. هغار چې زموږ ملګري هم مینه والي نو پروګرامونو ته بالکل وي نو هر ویله م غواړي مردان ته نو کار ته خاص طرف ته ځي دی خو بس واټن خو مونږ پروګرام ته خو ځي خبر لگا بلکہ مختلف پد کرائے تو دور کے بعد یہ ہمون کی ذات سے چلے گی ہمون زکا ور شو ورتا بغیر کسی مختلف پیسے لگے زکا جی کی ہمون کو اندر کاروبار دے پروگرام ہوتا یہ ہمون کا خطا بھی پوری تو چنل والے راج کو کو خی ہمون ہم لگا پیل دے ان ہمون کے بڑے خبر ہم نے تھا لیکن رنگا ہوا تو بارہ ہمون کو جیسا کر تھا تو ہمون نے کہا ہمون بخطنا ہر چھ بانی کو ہمون کو اگر دیر سواری کو بس
اوریدونکو د دیونه په سندره جادوګر خبرونه کې مو د ثوابای د یو ځوان سندرغاړي کمال عزیز د هنري هلو ځلو پاړه د خبرې واورې دي. د خبرونه په پای کې د عزیز لدی یو بلې سندره هم خوند واخلي. ز هارون باچا اجازه ترنه غواړم په مخامخه. او شو
بلې ونې يم هو ګني خو خيار سړې او شو بلی ونی ام ہو کنی خو خیار سڑے تابے کارا کرم یارا زبلا دکار سڑے بلی ونی ام ہو کنی خو خیار سڑے
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.